پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د هند له خوا مرسته شوې د کورونا واکسین لومړنۍ بستا کابل ته راورسېده. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوزه واکسین کابل ته راورسېدل. د کابل ښار په مکریانو سیمه کې نن 2 تنه په 14 کې ژوبل شوې دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسأله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د غیواد بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت بشری حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. پوره خبرونه: د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوزه واکسین نن کابل ته راورسېدل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد به تطبیق پیل کړي.
قرار است قدم اول برای کارمندان
تاکل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15,000 ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره د امریکا طالبانو د تړون د بیاکتنې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې دغه تړون ته د امریکا د نوي حکومت د بیاکتنې د تعهد په اړه، همدارنګ دغه تړون ته د طالبانو د پابندۍ په ارتباط باندې بحث شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي دي چې د امریکا طالبانو تړون به بیا کتنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیله مند په څو اونیو کې د امریکا د حکومت لخوا دغه کار بشپړ شي او طالبان د خپلو کړنو مسؤول وګرځول شي. نن په کابل کې یوې 14 دوه کسان وژل دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل مکریان چهارم،
نن د کابل د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې په دریم په څلورم مکران سیمه کې یوې 14 چې په ایلکس موټر باندې شوې ده دوه تنه ټپیان کړي دي. ټپیان روغتون ته انتقال شوې دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په ننګرهار کې هم نن یوې 14 دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استولي معلوماتو کې ویلي چې شاوخوا 9 بجې دریم ناحیې په مربوطاتو کې د دریم امنیتي او جی پولیسو پرنجر موټر د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړي چې لامل یې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. افغان حکومت وسلوال طالبان د بمی او مقناطیسی چاودنو بریدونو مسؤول بولي، خو طالبان دغه ادعا ردوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت بشری حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس پرون په یو بیان کې ویلي بلینکن د بشری حقوقو د خکېدو او د جګړې د پای ته رسیدو په شمول د متحده ایالاتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي خبرې اژانس بیا ویلي فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویله. وی ویل چې حکومت یې له واشنگتن سره همکاري ته سترګې په لار ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورسپانې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورسپانې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به تاوان وکړي. د همدارز ویلي ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. او امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته ماته ورکړې وه، د 18 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و، پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو. سپینکس چې د سوک لوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1980 د مونټریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو مډال ګټلی و، په 1998 کال کې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته هم ماته ورکړې وه. محمد علی کلی میاشت وروسته له ده غچ واخیست.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري وړاندې خپرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان ته د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله را ورسېده. خبرونه کې جزئیات درکو. پاکستان له افغانستان سره پر نږدې ټوله پوله کټاره درولې. د چارې دواړو غاړو ته ولسونه ستونز سره مخ کړي دي.
دواړو غاړو ولسونه باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
په خوست کې د اوبو د یو مهم کانال د جوړېدو چارې پیل شوې.
اصلی هدف دغه دی چې دغه د مخوړ کې کوم اوبه چې لاندې سي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. درې زره جریب ځمکه خړوبېږي.
ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 12:08 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان ته نن د لومړي ځل لپاره د کورونا ضد واکسین بستې راورسېده. د هند لخوا مرسته شوې دا 5,00,000 ډوزه واکسین چې په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته راوړل شوی، 2,500,000 افغانانو ته ورکول کېږي. د معلوماتو لپاره یې په کابل کې زموږ خبریال را سره دی. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د واکسین دغه بستې کابل ته راورسېدې، چارواکي په اړه څه وایي، څومره کسانو ته ورکول کېږي او تطبیق به څه وخت پیلېږي؟
د 2,500,000 وګړو لپاره د 1,500,000 واکسین نن د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان روغتیا چارواکو ته وسپارل شول. د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې دلته د هند سفارت چارواکو هم موجودیت درلود او د دوی لخوا نه دا واکسین وسپارل شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې که څه هم دغه واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا نه دي تایید شوي، خو دوی وایي چې په دې اړه د دې واکسینو په اړه باندې څېړنې پیل شوي دي. البته د نړیوالې ټولنې لخوا نه او په یوې اونۍ کې به پایلې روښانه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واکسینو د خوندي ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شوې دي او په اړه باندې لازم تدبیرونه ورته نیول شوي. البته د واکسینو د ساتنې په خاطر باندې بیا وایي که چیرې دغه واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې لخوا نه تایید شي، نو اول به د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته ورکول کېږي، وروسته به بیا ښوونکو، دغه شان امنیتي ځواکونو او د دولت ملکي مامورینو ته هم تطبیق شي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د نړۍ ګڼو هېوادونو لپاره د کورونا د واکسینو د ویش لیست خپور کړی و چې واکسینونه به ورکول کېږي. دغه لیست له مخې اټکل کېږي چې افغانستان به د کوواکس پروګرام لومړي پړاو کې د کورونا وایرس 3,000,000 او سلر ویش زره دوزه واکسین ترلاسه کی. خو دا واکسین په داسې حال کې افغانستان ته ورکول کیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تېرې ورځې راپور دا ښیي چې په 24 ساعتونو کې 15 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 نورې له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په خپله
بلې زمون غاغورې فکر کوم کابل کې مول همکار سره اړیکه پرې شو او ریدونکو و موریدل چې کابل ته نن د هندستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمړنۍ بستې را ورسېدلې. 15,000 واکسین به په 2 دوزو کې افغانانو ته ورکول کیږي او هغه کسان چې خای دغه واکسین تر لاسه کی په لومړي پړاو کې شمیرې 2,500 خودل کیږي چې دوه کې روغتیاي کارکونکي دغه راز محصلان چې په لیلیو کې وسی زندانیان او یو شمیر نور هغه کسان شامل دي چې زیانمنون کړي. زموږ غږ له ازادي رادیو نوري پراتلون کې خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو تفصیل ووري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې کټاره او اغزان سیم غځولې دی. د چارې د کرخې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړي. پاکستانی چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدامې بولي، خو افغانان او د افغانستان د دولت چارواکي دا کار غندي او یو اړخیز اقدامې بولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2,800 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرخې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50,000,000 پښتنو چې همدې پولې سره ویشلي ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو به په ډیر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي. د ډیورن کرخې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول په غم وخادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو، نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته او ډېره پارزانه بیه به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتلونکې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې او سوداګر عبدالیوسف ازادي راډیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیز ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازی اوسیدونکي انوار صدیقي
نو نیم حکام دی پښتون ای خواته پد شوې ده، نیم کوم دې دای خواته پد شوې ده. نو مو الته کلتوري اړیکې لرو، الته رشتي لرو، خپلوي دوستي لرو او نن غیرت هر څه مو سره شریک دي. پښتونو یو کم خلک یو کلر پښتون یو کبر ده، یو کم ده مو سره یو یو و چې د غزان سینټر شوې ده ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیورن تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن نه 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي.
د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشته کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورند د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموکاګله ازادي رادیو نوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 پو خبرونه لري. اوس هم په مکړې د ورځې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان ملي امنیت شورا د بهرنیو هیوادونو په تیر بیا ایران ته د طلا او اثارو د قاچاق پر مخنیوي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په دغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د سرو زرو او اثارو د قاچاق مخنیوي او د قاچاقونکو د پیژندلو لپاره دی د اړوندو ارګانونو له لوري مشترک ټیم جوړ سي چې دایمي او مناسبه حل لار ورته ومندل سي. په اعلامیه کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له قوله ویل سوي چې په بندرونو کې د تخنیکي ټیمونو د ظرفیت د لوړولو لپاره کار او پولیسو ته لازم ټریننګونه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له افغانستان د سرو زرو په ځانګړي توګه له جنوبي ولایتونو ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په اړه خبرونه خپاره سول. د ننګرهار په ولایت کې د لبنیاتو یوې فابریکې د پانګونې په زیاتوالي سره خپل تولیدات زیات کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ د لبنیاتو فابریکه چې 10 کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د لبنیاتو په تولید پیل کړی و اوس یې په دې برخه کې خپله پانګونه 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته لوړه کړې چې تر 6000 لیتره شیدو څخه د لبنیاتو د بیلابیلو ډولونو د تولید ظرفیت لري. نوموړی زیاتوي دغه فابریکه هره ورځ د ننګرهار ولایت د کامې بهسودو ګوشتې چپر هر غنیخیل او بټیکوټ ولسوالیو څخه 6000 لیتره خامې شیدې راټولوي او ورڅخه کوچ مستې چکه او نور لبنیات تولیدوي. د نوموړي په خبره د ختیځ د لبنیاتو فابریکې د ننګرهار لسکونو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره کړې او خپل محصولات په جلال آباد ښار او د لغمان او کونړ ولایتونو په بازارونو کې پلوري.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یو سیمه ایزه موضوع راخلو. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یو مرکه کې د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. نور د اسمت ساروان پر راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتمی موافقه تجر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابر برده پیلی شی او ده ایران انتخابات پا جون میاشکی کیشی. اغل لایحه چه ده ایران پارلمان پا دسامبر میاشکی تصویب کرده حکومت ارباسی چه پا هغه صورت که چه امریکا ده فبروری تر 1 پوری بندیزون نرم نکری خپل اتمی دریز بدل کری. ظریف ویلی هر سمره چه امریکا ده موضوع زندوی هم را با تاوان بکری. ده همدار از ویلی چه ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلی دی چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تیره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غنی کېده بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقه ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکا پرانسته.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمورځو ولایتونو ته په مزار شریف کې دی ونه کلن ماشوم له تختولو سل ورځې تیر شوی، خو لا هم په دغه ولایت کې د دغه ماشوم د خوشی کېدو په پار اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال ورسره ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د 15 ورځو په شاوخوا کې د ده د زوی څرک لګوي، خو وایي چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په دې اړه پام وکړئ له مزار شریف نه زموږ د خبریال راپورت.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تختونکو لخوا تختول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولی شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ. موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه موږ ته بله لاره نه ده پاتې. تاسې د دولت وګورئ چې څه ډول دولت دی. موږ د دولت له کار څخه ډېر خفه یو.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي چې دوی د تښتول شوي کوچني د خوشې کولو په تړاو له امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي، خو د دې پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنۍ د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
هڅې مو وکړې چې په دې تړاو د بلخ د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشې نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی. مترزان خبرداری ورکوي که تختول شوی کوچنی آزاد نشي دوی د شمال او د شمال ختیځ ولایتونو لوی لارې بندوي.
له بلخ نه ورزو روزګان ته. هلته د بیوازلو د لاسنیوي په اړه درته یو راپور لرو. په روزګان کې له 300 کورنۍ سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. ځایي چارواکي وایي دا مرستې له هغو کورنیو سره کړې چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي او یا هم د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ژمنیو توکو دغه مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا د یونیسف له لورې وسوه چې تېره ورځ ناوخته یې لړۍ پیل سوه. د اورزګان والي محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرسته د شاوخوا 300 هغه کورنۍ سره ترسره کوي چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي وي او یا هم د کورنۍ سرپرستان ونه لري.
ژمني مواد، صحي کیټونه، او همدا ډول د کور زر پاولوشي ور سره همکاري شوی ده. دا د نن موږ توزیع کوو، ابتتاح کوو او نور هم په دې رابطه باندې د بېوزلو ماشومانو لپاره، د کونډو یتیمانو لپاره، د غریبانو لپاره نور مختلف بشری کومکونه راځي. د جنو سروې روانه ده او هغه خلک چې ماجر سوي دي دوی لپاره سروې روانه ده. ان شاء الله په ټول روزګان ولایت کې به ټول هغه بېوزلو کورنیو ته، یتیمانو ته هیڅوک به کومک نه پاتې کیږي، هیڅ کورنۍ به ان شاء الله به کومک پاتې.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادی مرستې ترلاسه کړي زیات خوشاله دي او زیاتوي چې دغه ډول مرستې زیات اړتیا درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي کورنۍ وایي هیڅ ژمنې توکې نه درلودله، خو د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یو شمېر اړتیاوې پوره شي.
کسب وکړه کمه د جراب په پلان د شی واسطه کاته برو دي سمه په تاسو کسب کمه د درې ورځې په کور کې تبخې پر کړې په دغه کسب نور ته ماشه د مسجد سره په یو شپږ سر کې بچا ته پیدا کړی دي او د یو لاس تنه روټین د مسجد سره ورته په دغه کسب نور ته خو سمه په تاسو کسب څنګه په ودره په منټ باندې واسطه کاته لرم
چې ما نه می پلان می مور چې نه می چې نور مرسته مر سره وکړ او ټول غریبان سره مرسته
یم رس نه زبره ته لوت ماشه ملاکه د لوده چې پښې پر یو تل یو نه دي شایمه تر خل په یو جره کالو کې راغلی ته بل په کالو کې ګرځو
په اورزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لوري دغه مرسته پر داسې مهال تر سره کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر تودي چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
له اورزګان خوست مخه کوو. هلته د بیا رغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د خوست د مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چاره پیل شوی. دا چې دغه کانال څومره ظرفیت لري او څومره لګښت پر راځي په اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ده.
د خوست مرکز اړوند د شمال په سیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار د 50 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شو. یاد کانال څخه چې د 3000 جریبې ډیر ځمکه خړوبېږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانی اوبي زیرندې هم فعال شي، کارونه به د اتو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د شنبه پر ورځ د کار په پیلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی آزادۍ رادیو ته وویل
دغه پروژه قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پرال شرکت سره شوی دی. نوموړی پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلیږي. په نوموړی پروژه باندې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د وخوړ کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسي.
یادې پروژې ته سیمهوال خوشحاله دي او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې خواله راشي. د شمال د سیمې اوسیدونکی عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 کلیو ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی په سر کې، د هغې نه وروسته لنډي کلی دی، شمونی کلی دی، نظیر کلی دی، انتر لټکو پورې دغه ځمکه دغه سربند په واسطه باندې اوبه کیږي. مخکې به زیات مشکل و، ځای خراب و، هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه راجګه کړو او د دې تر څنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې، هغه به انشاءالله بیرته فعال شي او د دې تر څنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال و، خو د دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به انشاءالله دغه برق سیستم هم فعال شي.
د شمال د قوم اوسیدونکي حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه یې هم نشو پوره کولی.
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه ارچي ناغیو بندونه چرتړي غریبون د بازي همسیا چې موږ منځل کې په کشتوکار ور کړی وي، نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوند شي وي هغه نه نغدوي. نو دې په خاطر نه داسې پروژې لکه د اوس چې نن ابتتاح کیږي نو پاینده کې داسې پروژو وختون کې نه رايو.
خوست چې موسمي بارانونه لري او له کبله تیز او لوی خړونه راوځي لزان سره خام سربندونه جړوي او نه یوازې د خړونو نګدې شنه فستونه لمنځ ځي بلکې زمکه هم ورسره تخریبيږي. کارپوهان وای که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي، نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه بنیول شوی وي، بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګو نظر جریبه نوي کرنیز ځمکې آباد او د کرنې جوګه شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خپرونې دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صفي الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته د خبرونو